وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه وړاندې کوو او همدارنګه یادونه کوو چې له خبرونو وروسته د میدان وردګ ولایت په وروستي امنیتي وضعیت یوه مرکه لرو، خو پیل له خبرونو.
دا میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېره سي شنبې جل ریس ته فلار تختول شوي و بیرته خوشي کړی شوي دي. دا سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش داسې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکي سرتیرو سوځول ښودل کېږي. د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 هغه مشکوک کسان نیولي چې غوښتل یې د دې هېواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په جشن کې چاودنې وکړي. دا میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېره سي شنبې جل ریس ته پلار تختول شوي و بیرته خوشي کړی شوي او خپلو کورونو ته رسېدلي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل دا کسان د قومي سپینګیرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګولو خوشي شوي دي.
خوشبختانه په هغه ورځ وتونېدو، د پیښې نه یو ساعت وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونېدو. د چهارشنبې په ورځ د هم آزاد او خپلو کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل ویل همدې قضیې سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په سیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمته نیولي وو چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. د میدان وردګ د والي ویاند ویلي چې د زورواکي ته په دې خاطر خبرداری ورکړل شوی. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. دارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غني دا خبره پرون د کابل ښاروالۍ د تګلارې د څېړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې مځکې چې آبادې نه دي باید مشخصې او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخنیوی وشي. د ارګ ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلي غني دا هم ویلي چې د ځمکو له غاصبینو سره باید مبارزه وشي. په افغانستان کې د دولتي مځکو غصب یوه له جدي ستونزو ګڼل کېږي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیا کې د غوره محصل لقب او جایزه خپله کړې و فوق العاده رتبه منظوره کړې. د افغانستان اجرائی ریاست ویلي چې ښاغلي عبدالله له بهزاد حیدري سره د پنجشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدري د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې یوه توره او مډال دی ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د ایوارډونو لیست کې نومول شوی و چې خپل سیالان مات او دا مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل ویبپاڼې لیکلي چې محمد شهزاد محمدی 14 یو ورځنیو لوبو کې د 699 منډو، په 14 نړیوالو شل اوره لوبو کې د 533 منډو او د 4 ورځنیو لویو وچو په لوبو کې د 301 منډو په والو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول، د غوره توپ اچونکي او توپ ویشتونکي نومونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټولې نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو 5 مقام خپل کړی دی. د سوریې پوځ وایي چې د حلب ښار بشپړ کنټرول یې خپل کړی. د سوریې دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د کورنیو وروستیو جوپه چې د حلب ښار د ختیځې سیمې په یوه وړه برخه کې اوسېدل د پنجشنبې په ورځ له هغه ځایه لیږدول شوي دي. د احرار الشام په نوم وسلوالې مخالفې ډلې مسؤول احمد قره علي تایید کړی ده چې مخالفینو تر کنټرول لاندې له وروستۍ سیمې هم د دوی خلکو کډه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځه انتقال شوي. د مخالفینو او د هغوی د کورنیو خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوي وو. د مخالفینو او د دوی د کورنۍ د وټلو موافقه ورسره لاغ وشو چې د بشر الاسد د رژیم پلوی عسكر او متحدینو یې په حلب کې د ختیځو سیمو د نیول لپاره پراخ عملیات وکړل. د عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډیر ملکیان پکې ووژل شول، د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نړیوالو مدافع ډلو له توند انتقاد سره مخ شوې دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش داسې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي وو سوځول خودل کېږي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د سوریې په شمال کې د الباب په سیمه کې له ترکی ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل ده. په امریکا کې میشته یوه استخباراتي ډله چې د داعش فعالیتونه څاري پرونی وویل دا ویډیو داعش په یوې اړوند ویبپاڼه کې خپره شوې. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په ترکیه کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند شوی. ترکیې تېره میاشت وویل چې په سوریه کې له خپلو دوو سرتیرو سره اړیکې پرې شوې دي، خو دا روښانه نه ده چې دا ویډیو د هماغو دوو ترکی سرتیرو سره اړه لري او که نه. د سوریې د بشري حقونو د څاري اداره وایي د الباب پر سیمه د ترکیې په وروستیو هوایي بریدونو کې څلېرشت ملکیان وژل شوي. اخوا د استرالیا پولیسو نن سهار وویل پنځه هغه مشکوک کسان نیولې دي چې غوښتل یې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په مراسمو کې چاودنې وکړي. د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي د کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستې وه او غوښتل یې د ملبورن ښار د میټرو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړي. په استرالیا کې دا نیولې وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس پر یو بازار لارۍ موټر وروستل شو چې نولس کسان یې وژل. پولیس وایي له اووه تن نیول شوو کسانو څخه یو شپږویشت کلن سړی او یوه شل کلنه ښځه ته پرته له دې چې تورن شي خوشې کړي. پنځه سړي چې عمرونه یې د یو ویشت او شپږویشت کلونو ترمنځ دا مهال د پولیسو په توقیف کې دي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي څلور یې په استرالیا کې زیږیدلی او پنځم یې په مصر کې زیږیدلی چې مصري ټبری استرالیایی دی. د ځایي پولیسو مشر اشټن ویلي پولیس دا کسان له څه وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودیدونکو مواده او وسلو په وسیله د داسې بریدونو چمتووالی نیوه چې ګڼ کسان یې وژلی شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون یې په مسکو کې د دفاع وزارت د وروستۍ کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولې ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګره ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو لپاره په ورته توګه تر د مخ کې ټینګار کړی وو. د امریکا او روسیې مشران په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دواړو هیوادونو په 2010 کال کې هوډ کړی وو چې د اټومي وسلو زیرمې به راکموي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړلیک بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران له دې شرکت څخه د اتلس میلیارد ډالرو پر لګښت سل مسافر وړونکي الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو بندیزونو ځپلی پیاوړی کړي. د ایربس شرکت پرون وویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پیل سره پیلېږي. په دې قرارداد کې د ایربس ا۳۰۰ ادریس و دیرش او ادریس و پنزوس الوطه که شامل دی. ایربس هم دارنگه ده ایرانی پلوتانو او ده ایران ده هوایی ترافیک پا روزنه که هم لیران سر هم کاری کهی. ایران ده هم ده میشتی پا پایل که ده امریکا ده بوینگ ده الوطه کلو شرکت سر هم چی ده ایربس رقیب شرکت ده و قرارداد بشبر کل چی پر بنسطی ایران اته بوینگ الوطه که هم اخلی. ده دواره قراردادونه و روست لاغی ممکن شول چی ایران ده نره لشپگو پیاولو هیوادون سره ده خپل اتمی پروگرام پا اله یو جورجاری و توافق ته ورسید. دوستانو خبرونه مولا ازاده ی رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو لښمنې سرسم د میدان وردګو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېره سې شنبې جلریز ته په لار تختول شوي او بېرته خوشې کړی شوي او خپلو کورونو ته رسېدلي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ول دا کسان د قومي سپینګیرو او د ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګولو خوش شوي دي.
خوشبختانه په مغه ورځ وتونیدو د پیښې نه یو سات وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونیدو د چهارشنبې په ورځ د هم آزاد خپلو کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګلم دارنګ ول چې د دې قضیه سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په نوم سیمه کې یو زورواکي څو مام کسانم برمتنی ولې و چې د پوینا د حکومت په سپارښتنه خوشی کړی دي. په میدان ورته کې د لومړنۍ پیښه نه ده. په ځانګړې توګه د وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې وخت نا وخت د ناامنیو رپورټونه راځي او همدارنګه په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو په کچا د فساد او د دوی د کم فعالیت ادعاوې هم کیږي. افغان ورځپاڼه لیکونکی اباسین بریال را سره همداوس د تلیفون په تماس کې دی. د میدان وردګ د ولایت پیښې له نږدې څاري. بریال صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ خپرونې ته راغلی. دا راته ووایي چې په میدان وردګو کې ولې په دغه لویه لاره په تیرو څو کلونو کې پرله پسې نام نه ده او دا په یو ډیر جدي شکایت بدل شوی دی چې د دې لارې پر سر باندې له موټرو نه سپرلۍ کوزیږي، عام خلک کوزیږي او هغوی بیا په جرګو او مرکو کله راخوش شي او په قتل او وژنو باندې تمامیږي. ستونزه چیرې ده؟ ولې د میدان وردګو له منطقې نه تیرې شوې لویې لارې نشي خوندي کیدی؟
اغلته د دولت حاکمیت نهایت کمزور دی. میدان ښار داسې یو سیمه ده چې د ټول ولایت نه راوتلې، د کابل په څنډه کې مرکز دی او په دې څو دولتي تعمیرونو کې دولتي چارواکي ناست دي، نور نفوذ نه لري په وړاندې سیمو باندې. او کله چې هغه سیمې د دوی نه پاتې دي، هلته د طالبانو حاکمیت دی. دوی د معارف ریاست لري، منظم تشکیلات لري، دوی د قانونو ریاست لري، منظم تشکیلات لري، د سعدامې لري. په دغه طریقه باندې هلته داسې نه دی چې یوه ډله ده، هلته په منظم د طالبانو یو سټاپ دی او بیلابیل عوامل لري. په پخوا کې خو یو علت بیا و چې په دې لاره باندې د تیلو کاروانونه تیرېدل، د ناتو حمایتي لوجستیکي کاروانونه، بیا د ځینو قراردادیانو سره و د دې لپاره چې دا قراردادیان وکولی شي چې هغه خپل لغه مسئول تیر کړی شي او خپلو حریفانو ته دلته شکست ورکړي. نو داسې ډلې رامنځته کړې، هر قراردادي یوه ډله د طالبانو درلوده، د جنګ په مقابل کې پیسې ورکولې، د حریفانو موټر به ورته ویشتل، نو دوی به یې سالم تېرول. دغه نو سالم رقابت د اتو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې یو دایمي د ناامنۍ یو ځواک رامنځته کړ. او بله د دې هغه ایډیالوژیکه برخه ده چې طالبانو کې یو تعداد وردګو ډېر اختناق پسنده طالبان هم شته دي، او عملاً هلته داسې مراکز، دینی مدرسې او دغسې مرکزونه شته، ترینینګ سنترونه شته چې بهرني طالبان راځي، پنجابیان راځي، چچنیان راځي، هغوی ته هلته زده کړې ورکوي، د ماینې ښودو، د ټوپک چلولو.
بریال صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا په سیمه کې وسلوال دومره پیاوړي دي چې حکومت یې یا حکومتي ادارې یا حکومتي ځواکونه د مقابلې توان نه لري که نه؟ حکومتي ادارې او حکومتي لوری هلته دومره کمزوري موقف کې دی چې د مخالف وسلوالو د دغه خوځښتونو او دغه ګډوډۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې مخه نشي نیولی؟
واضح خبره دواړه همدغه یوه ده چې دولت کمزوری دی، دولت عمل نه کوي، دولت لګښتونه کوي، امنیتي ځواکونه فعال عمل نه کوي. زه به تاسو ته څو بیلګې درکړم. د والي صاحب ویاند وایي په څو مرکو کې چې موږ داسې سیمه نه لرو چې هغه د طالب سره وي. زه وایم چې تر میدان ښار ور پرته داسې سیمه موږ په وردګو کې نه لرو چې هغې کې د دولت حاکمیت وي. آیا تاسو یوازې د ولسوالۍ تعمیر ته وایئ؟ کله چې کوم ولسوال کابل ته راشي، تر څو د بلې الوتکې پرواز نه وي، دوی د کابل نه هلته نه ځي. زموږ ټولې ولسوالۍ په کابل کې دي. زموږ د څلورو ولسوالیو، د وردګو د څلورو ولسوالیو محکمې په میدان ښار کې دي، خپلو ولسوالیو کې نه دي. یو ولسوال په د ولسمشریزو انتخاباتو کې د وکیلانو سره په الوتکه کې د امیردادو ته لاړو او بېرته راغی. یو علت دا دی چې دغه طالبان په یو شکل باندې را پیدا شول. دویمه دا ده چې اوس دغه ناامنۍ او د دولت ډېر بې تفاوتۍ او بې غورۍ څلور عوامل هم را پیدا کړل. یو عامل یې دا دی چې هر څوک هلته خپلې ګټې لري. محلي پولیس د دې لپاره دي چې دغه سیمې خلک وي، د خپلې سیمې امنیت وساتي. په دغو سیمو کې چې د ورزشکارانو وتښتېدل، دلته محلي پولیس د دې سیمې خلک نه دي. په دې وړاندې پروسه کال هلته جنګ وشو، محلي پولیس ټول یا د دایکنډي یا د نورو سیمو څخه هلته راغلي. بل اساسي مسله دا ده چې نورې وړې وړې ډلې دا په نرخ کې ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي تر منځ اوه کاله جګړه وه، او په همدغه په تېرو څو وختونو کې کوم میاشتو کې دا ختمه شوې. بل اساسي مسله دا ده چې په لویو لارو چې کوم ځواک پروت دی، اجازه راکړئ، دا ځواک د طالبانو سره یو ډول سازش لري چې تاسو به پر موږ غرض نه کوئ، موږ به پر تاسو غرض نه کوئ. وسلې سره تبادله کېږي، مرمۍ په طالبانو خرڅېږي. د طالبانو د پوستې په خوله کې چې د سالارو او د سلطان خېلو سیمه ده، طالبان د وقایده پافته کې دوه درې ځلې بیرون ته راوځي، په سړک درېږي، د خلکو نه ټلیفونونه اخلي، خلک بندیانوي، تهدیدوي، د دې ځنې ګوزي.
د پولیسو د پوستې نه اردو د پوستې نه دوی ښکارېږي خو څه نه ورته وایي دا ځکه چې طالبان باید د دوی پوستې باندې د دې تعامل په مقابل کې برید نه کوي.
بریال صاحب زموږ سره وخت په کمېدو دی، ټول یوه دقیقه نور هم لرو. دا راته ووایه چې د میدان وردګو تاسو خپل هم د هغې سیمې سره نږدې تعلق لري، د میدان وردګو خلکو د دې ځای لوستو او باسوادو او په ولسي جرګه کې د دې سیمې استازو چارواکو چې د دې سیمې استازیتوب کوي، دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه له چارواکو سره شریکې کړي، خصوصا په کابل کې د هغوی ځواب څه دی؟
دا هر وخت موږ دا خبره کوو د میدان وردګو وکیلان، د میدان وردګو غټان په کابل ښار کې ناست دي، هغه د خپلې سیمې سره هیڅ ډول رابطه نه لري متاسفانه. هغوی ټول سیاست په کابل کې کوي چې پارلمان ته لاړ شي، اقتدار ته ورسیږي او باډیګارډان ولري. مهمه مسله دا ده چې د بدلون لپاره باید هلته خلکو ته مراجعه وشي. اوس د وردګو ژغورنې په نامه د ځوانانو یوه ډله چې د کلو نه هم ده، د لرې سیمو نه هم ده، او خپله په ښار کې هم دي، په میدان ښار کې هم دي، بیا سره راټوله شوې ده. د فساد پر ضد اسناد را ایستلي چې څومره فساد کوي دولت کې، دولت کمزورتیا او په اړه دولت یو غلط دعا او په اړه په ولایتي کچه باندې لري د هغې په اړه باندې
مننه کوو. بریال صاحب متاسفانه
ټول ګروپ هڅه دا ده چې دا تغییر زر تر زره راشي او دولت اقدام
وکړي. ډېره زیاته مننه کوو. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست اباسین بریالو چې د میدان وردګو د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې. موږ به په دې اړه په راروانو خبرونو کې نور رپورټونه او د افغان چارواکو سره خبرې ولرو. دوستانو وسم راځو د ازادي رډیوي مجلې ته.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. رومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال مسکا ساحل سره چې شعر د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکه اوري.
پلان چې شعر مې ولیکه و تیر کالو او تر دې دمه مې درې سو سالور سو پنځه سو نوم ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه اسطورې جوړوي او لاسي لو اسطورو سره یې فرق څه دی. تر دې هر څلومبای خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شوه. معشوق سلطان چې د سوات په مټی کې زیږیدلی و په پښتو او اردو ژبو یې سندرې ویلې. هغې په راډیو او تلویزیون کې د سندرو تر څنګ ګڼو فلمونو ته هم سندرې ویلې وې. معشوق ته ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړي له ناروغۍ ورنځېده چې تېره دوشنبه یې د 15 کلونو په عمر له دې نړۍ سره مخه وکړه. د معشوق سلطان د جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او هملته خاورو ته وسپارل شوه. په لوګر کې د ملي پیغام سیمه ایز راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د ملي پیغام راډیو یو خبریال ازادي راډیو ته وویل مدثر د قوس په 15مه ل راډیو څخه خپل کور ته روان و چې وسلوالو کسانو پرې حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیچا سره شخصي دښمني نه درلوده. قاضي محمد نصیر مدثر د ملي پیغام راډیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغي ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانه کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو خزینه شاعرانو خاطرې فیضي، حیا خټک، خوږې شیرزاد، زاهدې سبا، اسمال مرا، بدې سپوږمۍ، مینې انتظار، سهرا بیبي او مجیدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ تر څنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر اول، دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی و. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د تلیفون لاري د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکارې مسعودی نیازی په رڼا کلنۍ مشاعره کې مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مسکا جانې، که د ادبي فعالیتونو په اړه دې لږ معلومات راکړي چې څه وخت نه شعر لیکئ او څنګه مو شاعري پیل کړه؟
مننه خورجانې، ادبي کوم فعالیت خو زه نه لرم، یوازې شعر مې لیکلی دی، تر اوسه خپر شوی دی، نه چاپ خپور کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی، د مېلمن ادبي بهیر راته یا کوم کتاب کې او یا کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعري مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. اوه اتیا کال کې مې شعر ولیکه، د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلا شعر مې ولیکه اوه اتیا کالو، او تر دې دمه مې درې سوه څلور سوه پنځه سوه نه هم ډېر شعرونه لیکلي دي. لیکم کله کله، خو داسې
نور لیکنې هم کوي، لنډې
کیسې مې ډېرې خوښېږي. یوه کیسه مې شروع کړې، البته د چا په ژوند مې شروع کړې ده چې د اوس مهال کیسه ده، ته نه پوهېږم چې تر کومه ځایه به ورسېږي. یا به خو موږ دومره لاسرسی نه لرو د ولایتونه چې یا یې چاته ورکړو او یا یې څوک واوري یا یې څوک خپرې کړي.
دغه کیسه چې مو شروع کړې ناول په شکل ده، لنډه کیسه،
لنډه کیسه ده. ما خو په نوم یې ښه دی، نه پوهېږم د چا به خوښ شي که نه، وایي چې زه ګرام یم که ښکلی. کیسه مې شروع کړې، تر نیمایي پورې رسېدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلې دي، خو بدبختانه چې تر اوسه کور کې ده سره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګ ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک یې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته، داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مڼېګل کلنۍ مشاعره د میدان ښار په ښار کې کېږي، هغې ته ورځو او هغې کې ګډون کوو. نور هلته د نارینه لپاره ځایونه به وي، خو د ښځو لپاره داسې خاص ځای نشته، او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
که د ستونزو په اړه دې راته وایي، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوې دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې هم لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي. ما ورته نه دي ښودلي، په هغه کې زما ډېر وروڼه هم راځي او تر اوسه مې چاته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې خو په وردګو کې خو ما چاته هم نه دي ښودلي چې زه شاعره یم.
هلته په کلي چم مالت کې چې خلک اوسېږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته هم لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولې نه، هلته کې البته په وردګو کې، په میدان ښار کې نه، په وردګ کې خو ښوونځی د نجونو نشته او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وي چې موږ ښوونځي وویل، دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نهه مامې ښوونځي وویل بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دي، ډېرې ودونه وکړل، په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نشي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا دې یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نشي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یوه پاسېږي، غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نهه مو زده کړې کړي دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ؟ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه نه ده برابره، بل ولایت ته راشي یا کابل ته راشي، دلته زده کړې وکړئ؟
ولې نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې زه درس ووایم او خپل زده کړې به کمالې کړم. ما ډېر کوشش کړی، په میدان ښار کې یو ښوونځي پیدا شوی و چې هغې تر نهمه وروسته بیا زده کړې مکمالې کولې، بیا د دولسم اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغه کې مې ډېر کوشش وکړو، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو، اوس داسې نشي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چې همدا مې په یاد دی، ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وایي: ګل رانه مشه کوه هسې نه اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوي، هسې نه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې اسمان کې به ښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس دې دا سپینې واورې ټولې ته سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، اسپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دي لاسونه په دعا نیولې، یا لویه خدایه هسې نه چې لیوانۍ پاتې شم. او خدایه دا څه دی، راته د غم د پاسه غم راکوي، نن رانه واخله چې هماغه پرونی پاتې شم. او مورې مسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه، چې نه تر مرګه پورې داسې میرانۍ پاتې شم.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعره ډېر متاثره استئ؟ کتابونه هم لولئ ادبي؟ د چا شعر مو ډېر خوښېږي؟
ولې نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي، د لیوال صاحب. همداشان په نجونو کې مې ډېرې خویندې شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محمود تقوا خور، نایم غنی خور د ټول خوند شیرونه می خوکی کی د ډیرو شاعرانو شیرونه اورم لوالما کتابونه ګورم ډیر می خوکی کی تاسو
ډیر ښه تاسو چې شعر لیکای کنه نو یو استاد خو باید چې تاسو شیرونه اصلاح کی وی ګوري مثلا چاته مو شیر خاروي چې هغه درته اصلاح کی
نه مېرمن ته به هیڅ تار کله زنګ وه هم کله کله په ورته څه ځله مستقیم راغلې ما د په نظر راکوي او الانګل سحر ته ډیر شیرونه وایم استاد کاروان ته ډیر شیرونه وایم ډیر خلکو ته شیرونه وایم ټول په نظر راکوي ډیر مننه کوم خه نظر پیدا کوي
او دغه رڼا مشاعره چې تر سره شو د کې تاسو شیر دویم مقام وګټه کړه دغه شیر په اړه ملک معلومات راکوي او څه احساس سره چې شیر مو دویم مقام
ډیر خوشاله يم دا د خويندو لا برکت او چې ما دویم مقام وګټه دا شیر ما ډیر په خوالي کله زما اوسنه شیر نو خو نه پیګم په دمر شیرونه کې مې دا شیر خوښ شو انتخاب میکه له دوی نه مننه کوم چې زما شیر ته دوام مقام ورکړ ډیر خوشاله يم
او څنګه د خوخه احساس کوي چې وسله دغه کپ چې ما خسته ده د سره خپل ولایت ته زی او التنجونو ته نور انجونو چې دا وګوري هغه به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغه مو هڅه کوي او دا غوډه فعالیتونه وکړي
ډیر خوشاله يم خو اندي به ډیر خوشاله شي زما په دې لیدو باندې او زه د هر خور نه هیله کوم چې ورته دوا کوم چې ټول زما غوډې دوام مقام وګټي او ځان ته دوا کوم چې په بل ځای کې زلمړی مقام وګټم ډیر خوشاله يم د سره د چا خبره چې په هوا بزم پزما کنه
دغه شیر مو چې پرانا کلنی مشایره کې دویم مقام وګټه کاوریدونکو او مونږ ته وورای نو ډیره بخښي
مننه اوای له کباورا غندې لمنه چې د ګلونی سي داسې ګلونه چې میسنډ د وربلونی سي غداران ګور پښتنو باندې داغونه یک دي چې په خبر تر نه راپات حق کو کابلونی سي تیار بریتونو سره نه په حکم څو کړم چې لار شي بر شنو پاره می د چار ګلونی سي او جانان رکیب څنګه ګټلې زما تو رزلپ لکه باغوان چې تر نه لار شي باغ بلبلونی سي زما سینې نناوتی هل تکور جوړوي د یار غمونه دروازې می د ګوګل ونیسي د بوراګانو لدی مینې نه بسو وایم یو ګل چمړه وشي لاسونه بدبل ونیسي او مسکا د ګل سره د ګل سندرې زکوایم جانان ګلاب چې زما زل ته سمبل ونیسي
ډیره زیاته مننه مسکا جانې تاسو ته خو
بخوړم خوشاله اوسې تاسو نه مننه چې ماته موخ وکړه خپل خبرونه ته مراو بلاله
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کاله لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ. په دې ورستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي. ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم کټور کتابونه چاپ کړم. له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. سروش صاحب، له شاعری دې خبر وم او له لیکوالۍ دې هم خبر وم، له کتاب پلورنځي دې اوس خبر شوم. څنګه مو علاقه پیدا شو چې کتاب پلورنځي ولرې؟
دا چې زما له کتاب سره علاقه وه، کتاب مې مطالعه کوي، کتابونه مې درلودل. نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې په هغه کې دانش صاحب تر ټولو مخکې راځي، هغه زه وهڅولم چې د خپلو رسمي وظیفو تر څنګ چې کله به مې درلودې کله به مې نه درلودې یو کتاب پلورنځی پیل کړم. او کچیر وکولای سم چې دغه د پښتو کتابونو دغه د خصلاو طریقې یو څه نوې کو، ځکه چې زه له کتاب سره بلد وم. همدغه انګیزه و چې بس ما یو کتاب پلورنځی پیل کړي. اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي، نو په دې کې د افغانستان په هر ولایت کې کتاب چاپېږي موږ راوړو. همدارنګه په پښتونخوا کې چې کم کتابونه چاپ شوي دي دالرو، نو کوشش کوو چې هر ډول کتابونه ولرو، خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډیره زیاته ده.
سروش صاحب، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې نوی طرحه تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره، هغه څه ده؟ په نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري ستاسو کتاب پلورنځي؟
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کو چې په دې لاره کې هڅه کوو چې تر یو حده پورې رسیدلی یو. که زه مثال ووایم، په ننګرهار کې کتابونه چاپېږي کندهار ته رسیدل، ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب پلورنځي کې تکړه وه په دې برخه کې د مارکیټینګ یا مثلا زیات کتابونه چاپول. د کندهار کتابونه همالته په کندهار کې پاتېدل. نو بیا ما د هغو سره خبرې وکړې، د هغو ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مې راوړل کابل ته، او دلته بیا د ننګرهار د ځینو کتاب پلورنځي سره خبرې وکړې. یا ځینې کسان چې له ننګرهار راځي هغو ته مې وویله، نو هغه کتابونه یې واخیستل. نور مثلا د پونتون د پښتو ادبیاتو ماسلین او یا د ماسټری ماسلین شو. دوی ځینی راس کتابونه وا چې دوی مثلا په هر ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اوریدي، خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلي. چې مثلا په هغه کې ډېر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل. نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي. دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ په برخه کې ځینې کارونه وکړو، ځینې نوښتونه وکړو.
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپل هم ځینې کتابونه چاپ کړي؟
بله، و موږ چې وکتل یوازې په دې په اصطلاح گزارانه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو. بیا هم ملګرو ماته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي.
تاسو مطبعه هم لرئ که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطابق؟
نه، مطبعه خو نه لرو، ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده. نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولی په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو، بیا صرف هغه فایل وروړو بطبعه راته چاپوي.
سروش صاحب، دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای، څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي؟
کتاب پلورنځی خو تقریبا دوه کاله کېږي چې شروع کړی مو دی، خو د کتابونو چاپ مو درې میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو تازه پیل
کړو. بله، او
تر اوسه مو څو کتابه چاپ کړي؟
تر اوسه مو درې کتابه چاپ کړي، چې وروسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و، چې دا د فرانس کافکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی.
دوه نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ کړي؟
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی، ډاکټر صاحب احسان الله درمل، هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې د شیرستان په نوم. نو هغه د شعر په باره کې دی ډېر اکاډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی. نو یو ماغه کتاب چاپ کړی دی. یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و، هغه په کابل کې یو ډېره بده پېښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده. د هغې پېښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلې وې، نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای سي ځایی سي، ځکه هغه ډېرې ښې وې. نو بیا هغه مقالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده در آتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي.
کتابونه تاسو خپله انتخابوئ چې بیا چاپوئ که نور دوستان یې درته رالیږي؟ دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده؟ د کتابونه
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانې، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي. نو بل دې د مارکیټ غوښتنې ته هم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کوم ځای کې خلا ده، که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته هغه خلاو پوره کړو. نو زما سره ملګری هم همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی، نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو، ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ، ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سروش صاحب، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم دوه اونۍ مخکې یا درې اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل وی چې فروش ډېر د ناولونو ده. تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ، اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې، دغه خلا تر یو حده پورې ډکه شوې ده. خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو، لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو، په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي، خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی داغه توکو کولم یعنی ډیره منطقي نه چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو په طب کې ولرو ځکه موږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي نو اوس تر یو حده پورې دا سوې دي اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې واخلي ځکه دوی پوهنتون وایي د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي داسې کتابونه خوښوي او ځینې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو
سروش صاحب په دې ورستو کې مو د مسخه په نوم یو ناول ګوټه چاپ کړای ده دا چا ژباړه لای
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناول ګوټه دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو مسخ ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی جبار فراز چې په سویډن کې اوسیږي هغه د دې کتاب په اړه ویل چې زکار پر کوم او ترجمه کړی مې دی بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل لاړم دا په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل کافکا د شلمې پیړۍ په ډیر مهمو څیرو کې راځي خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل موږ حیران شولو چې داسې لیکل امکان لري چې اوسي نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي ترجمه یې کړي او راویلې نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی
سروش صاحب څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري
دقیق شمیر خو نه دی معلوم خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي خو څومره چې مال دلی یا زور زم تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټي او شي کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي کتابونه چاپي او خلک ورزي
ډیر مننه سروش ته کور مدان
او مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ژوند مهمې چارې کومېدي او کومه ته باید لومړیتوب ورکړو دا د دې نقل استاد راته وایي چې وګما جبر خېل راوروي
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی ایولو یک څوړې په لاس کې و لکه څوړې یو لوی مرتبان راوېست او شاګردانو ته یې وویل دا خوبی نه چې تشته شاګردانو ورته وویل هو استاد تشته بوډا استاد کا څوړې ته لاس وغځاو او دا زلی ده هغیو هم رلوی تیگی ورن رو ایستلیم تیگی پا مرتبان که واچه ولی مرتبان لیل هم دی تیگو دک کرد او شاگردانو تایی ببایل آیا مرتبان دک شو؟ شاگردانو پایی وخلا زواب بر کرد هو استاد دک شو استاد یو زل بیا کچوری تا لاس و غزاو او مردکی ورن رو ایستلیم مردکی مرتبان تا واچه ولی مردکیو ده هغیو پا اندازه غطو تیگو پچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو بوډا استاد تر هغه پوري مردکی مرتبان ته واچولې چې د تیګو ترمنځ خالی ځایونه پاتې نشول خالی یې له شاګردانو وپوښتل څنګه مرتبان اوس ډک شو شاګردانو په یو خلاصه وبر کړ اوس نو بیخي ډک شو بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریخود په کڅوړه پسې ورغی او شګې ورنه راوستلې مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې خو خوځاو چی شګیره مرتبان هر تش ځای ته ورسی کله چې مرتبان پوره ډک شو له شاګردانو یې پوښتنه وکړه څنګه اوس څنګه شاګردانو ورته وویل اوس نو د هیڅ شي ځای پکې نه دی پاتې استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاو ورته یې وویل ژوند هم د سي مرتبان ته ورته وګړي د ژوند مهمه چاره لکه حلاله روزي ګټل د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول دا د هګیو هم راغټی تیږي وبولی. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوښې ودانۍ جوړول یا په ډېره تنخوا پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ، او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای ښوروا خوړل یا د کوټې سپین رنګ په سره رنګ بدلول شګې وګڼئ. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو نو ټول به ډک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نه شي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په ننني ادبي باس کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي، او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډیر هنري دی. ښاغلی درمل وایي
یو درېم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر نه لري. چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغسې تخیلات چې د دوی دیني عقاید و، دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودي و. خو د شاعرانو اسطورې چې دي، شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري. د تخیل په مټ جوړې شوې وي د هنر د ایجاد دپاره. پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح دپاره، د خپل لاشعور د تشریح دپاره کارولې. شاعران چې استوري جوړوي، لکه مونږ چې په حسن تعلیل، د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح دپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله استوره ډوله تخیل وکاروي او استوره ډوله شعرونه ایجاد. دا درېم ډول کارونه د استورو د ادب سره یا د شعر سره. د نذیر احمد نذیر یو شعر دی، په دې کې تاسې وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نه ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي، لمر ځي، د دې ترمنځ یو استوره ډوله تصور تراشل شوی. نذیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې بیل وشلولو، او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله ګالي، لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي، په دې هیله چې شپې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي، ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وخویوي، امر غلری ټول تی پتې شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکار کېدو پټې دو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یو استوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړ کړي. او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي استوره دی، په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا دپاره زما سره نه کافي دی، په دغومره اولادونو څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې ووژنو. لمر خپله ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یې وهغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو. اوس هره ورځ چې لمر راخیږي، سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي، او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی، او د نذیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې. اساطیري طرز تفکر ورګر شوی او تخیل لاسې کارېدلی، لکه په استورو کې چې کارېدلی وي. د استورو او د شعر، د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تراشلي دي. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې دپاره یوه استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کاروان صاحب شعرونو کې ګڼې استوري تراشل شوي دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تراشل شوي چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري مونږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. استوره، استوره هم ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي او په بلې هنری ټوټه کې تخیل 50 ګرامه وي، نو د دویم هنری ټوټه 15 چنده هنری ده. دی اول نه مونږ چې کله تشبیه وایو، زه وایم زلفې د شپې غوندې دي. دلته لوستونکی همدا چې وایم چې غوندې دي، د دې تشبیه د تورې نه پوهېږي چې دی خو نه، خو یو مشابهت لري. یعنې دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خواوې سره نږدې کېږي، د یوه خوا یې ورنوزي استعاره جوړېږي. په استعاري کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لوستونکي مجبور دی، زه چې کله ووایم چې سر و روانه وه، لوستونکی دا تخیل باید خپله وکړي چې خاص سر و خو نه روانېږي. دا د روانېدو نه معلومېږي چې سر و مشبه به دی، دا یو تصویر دی. او خو هغه بل اړخ څه شی دی؟ تصویر د فعالیت کې چې خو نو څه کېدای شي چې روان وو او د سر و سره ورته دي. اخر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یوه دنګه نجلۍ وښيي. یعنی لوستونکي ته د تخیل فرصت ورکول کېږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. وروسته سیمبول راځي. په سیمبول کې دغومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر روانه وي، قرینه وه، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لوستونکي مجبور دی چې ټوله ډیټا، ټول معلومات صرف د تصویر دی واټ نه وباسي، د مشبه به نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي، د دې نه هر لوستونکي سلګونه معنی اخلي، دا یوه معنی هم نه وي. او لوستونکي مجبوریږي چې د دې معنی به دا وي، د دې معنی به دغه وي، د دې معنی لکه ما چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل، ډېر مثالونه وو. د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بی میو مستیږي نه غوټي تجلی دی په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوي درلودلی شي، او هر لوستونکی خپل خپله معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده. په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غوندې دي، ته د زلفو نه بله معنی نه شي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه وایم چې سر روانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی. مجبور داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، دا روانه کې سره محدود کړه. په سیمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وک ورکول. په استوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته. یعنی که مونږ او تاسو د تخیلي تصویرونه راواخلو، ورو ورو تخیل پکې ورزیاتو او حقایق ورنه کمو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غوندې دي، په هغه کې د غوندې ورنه کم کو، حقایق ورنه تراشو، اخر سوچه تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایي چې استورا په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده. او دا د سنس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکه لري. یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ. سنس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا معنی چې سنس چې کله دی په دې د حقیقت سره مخامخ کیږي. مثلا د باران څنګه راځي، په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل، چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دا مسله تعقیب کړه چې باران ولې کیږي، طبیعت کې څه مسئله. خو وروسته سنس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. سنس اوس په تجربي ډول، سنس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لری کوي تر څو چې سوچه حقیقت پاتې شي. دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي. یعنی د میتوس د استورو د تخیل لسته کول تراشل د یوې پدیدې نه، خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي. یعنی هغه د یوه حقیقت سره تخیل ګډوي چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچه هغه ته ورسیږي، تخیل ته ورسیږي. مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو، د دوو خونه به تعقیب کړو. شپه ورځ سنس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا سنسي حقیقت په تجربه ثابت ده. د ګالیله د تیوري نه راوتلی او د کوپرنیک او د سنسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول تحلیل. اوس که د تحلیل ته لږ د تخیل خواږه ورګډ کړو، مثلا کاروان صاحب وایي چې د ژوندون په ګوتو برګې تسپې وایو، هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. د کاروان صاحب په شعر کې د تخیل پښه را آزاده شوه. یعنی شپه او ورځ داسې دي لکه برګې تسپې. دا د تخیل اگر لومړی مرحله ده چې اوس پورې تشبیه په حالت کې د لک تخیل ور داخل اوس کده تخیل لک نور مر ډیر شي مثلا د دې نه استعاره جوړ شي کرون سی وای چې کله چې لمر په کلی سر وهي او شپه د وړانګو په خنجر وهي دلته لمر استعاره شوی د دې په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ور باندې وهي او د دې وهلو فعل د وړانګو خنجر د پرسونیفیکیشن دی دا د استعارې لوی خصوصیت ده اگر د پخوانی بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی که مونږ هنري حساب کوو دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی هلته تشبیه دی په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تصبو غوندې دي دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وهي د یو جنګ عینی تصویر وي اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کړو په استوره یې اړول غواړو د شهدا یو بیت چې شګفته کړل که لمر تندی هر چاته چې پتله د سیپوش تمام جهان شي په دې کې د تخیل نه غیر څه نشته مکمل تخیل دی او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې د هنر په لحاظ هم استورې ته ورنږدې دی کېږي دغه ډېر هنر دی علت یې څه شی دی شهدا وایي چې د کوپرنیک د سینسی عالمانو یا د سینسی منطق خبر هلته پرېږده شپه ورځ په دې نه روځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي دا خبرې ګپ دي خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندېدو روښانه تندی درلودو او ټولو خلکو ته یو شان کتل د ده ویړ تندی و کله چې دای لاړو د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي کله چې دای ډوب شو ولوېدو یا مړ شو اوس دا شپه چې د شپه نه ده د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوي بلکې ټولو کایناتو په لمر پسې د ویر جامې اغوستي دا د ویرنې ماتم دی په لمر پسې ماتم د تورې جامې اغوستل شوي دا ساتیري ډول ترسپکړ دی د استوري جوړول دي یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي ما درته وویل چې شپه ورځ څنګه راځي دا سینسي علت مووي او بیا مورو ورو تخیل ورګټ کو ورو ورو میتولوژي اخر میتولوجایز شو یو حقیقت دی یو سنسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو همدار کم د دې سرچپا کوم کی سنس د دې سرچپا کور کوي مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي د نرګس پاړه استوره دا ده نرګس ذکر ټکی دلای چې په یونان کې یو مغرور ځوان و هغه چاته نه ورکتل او خایسته و او بیا ورست په خپل ځان پسې زاره چاو دی شو بیا ورست شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د استوري نه مثلا وایي چې ستاسترګې نرګس دي د تشبیه حد راټیټ شي یا مثلا کیدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی نرګس نه ګوري اړوند دی دغه استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې بیا وروسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي هلته استوره بیا استعاره او بیا تشبیه کنه چې ستا سترګې د نرګس غونتې دي یا د سترګو نرګس دا د تشبیه په حد کې دی مګر که د دې نه هم راټیټ کړي د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو دا مستقیم حقیقت دی نه خیال تراشل شوی د استوري نه خیال تراشل کیږي استعاره نه چې وتراشل شي تشبیه دی تشبیه نه چې وستراشل شي حقیقت او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو ریسرچ ورمه جوړیږي یعنی سنس دی ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخړی او هنر دی میتولوجایزنګ پروسه په مخړی دا د سنس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي هغه استوره دی میتولوجي میتولوجایزنګ په مرحله کې مثلا موږ یو حقیقت د یو پددین حقیقت وتر شو میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو نو اوج ته ورسیږي لکه د شیدو شه مثال مو چې ورکو او په دې حالت کې سنس صفر کیږي یعنی د میتولوجایزنګ په مرحله کې سنس صفر دی نشته سنس او کله چې سنس اوج ته رسیږي مثلا د زراعت د یو متخصص خبره د نرګس په لغزه کې بیا هنر صفر دی یعنی د دوی دوه د اوج ټیکي سره سرچپه دي کوم ځای کې چې استوره دی هلته سنس نشته سوچا تخیل دی حقیقت نشته کوم ځای کې چې سنس دی هلته تخیل نشته نو په فل هزه هنر هم نشته چېرته چې سنس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سنس په صفر
نو په دې حساب ډاکټر صاحب اته سره د خبرونه ما برداشت ده چې هر شاعر غواړي چې یو ډیر هنري ټوټه ولري یو ډیر هنري شعر ولري نو د استوري لمن دي
بالکل کچری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کی وی دا یو طبي پروسان لچ پلومی سر کې شاعران تشبیهات جوړوي بیا استورو بیا استعاری ترسیږي ما یو چرن لوسی وچه په فارسی ادبیاتو کې د خراسانی سپنه تر عراقی سپ پورې تقریبا 200 300 کال مزل ده او د دوی یو توپیر دم ده چې د خراسانی سپنه تر عراقی سپ پورې شاعران د تشبیه نه استعاری ترسیږي یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبینه تر استیاری پوری حرکت کوي دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی او د شاعرانو یو سب بدلیږي یو نسل بدلیږي یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتروشي چې هغه په استعارو وړوي بل نسل باید وتروشي چې په سمبولونو یې وړوي یو بل نسل یې وتروشي چې په ستروی وړوي د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استرو حد ته ورسوي خو که غواړي چې ډېره هنري شاعري وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزنګ پروسه په مخ یوسي یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي دا د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي او که چېرې غواړي چې مخه کړي نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچه حقیقت ته ورسي او دا د سنس او د هنر یو توپیرم ده ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي او ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریاب په غاړه ناست وي دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډېر نږدې وي ځکه یو خو دوی خپله تخیل لري بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډېر فوران کوي بیرته راژوندې کېږي یو دا چې دوی خپله جوړوي بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دی که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي خو چون د ده جمیل او شور د استرو سره اړیکې لري په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبر واوري دا په اوسنۍ سنسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه ده بل خبره ده چې سنس هم تر اوسه پورې ټول حقایق ته ځوابونه نه دي ویلي او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوي شي نه سنس تر اوسه پورې لري د علم او د معرفت یو جزیره داسې هم ده چې هغه مطلق دي پوښتنو سره مخامخ ده مثلا سنس له هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې بڅ وي ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دي د زمونږ د نړۍ نازمږي طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کنيسته په دې اړه سنس چې نه روانه کړی خو هغه شای چې لا د سنس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلې پغی صحه کې یا پغی جزره کې د تخیل لاس خو مخه شامل وي یعنی دا اوس که زه ته خبرې کوم تصورات جوړو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې څه ډول خلک وي زه به مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکېږي زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پېژندنې د پخوانیو انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پېژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره چون زموږ بحث شعر دی د شعر سره د استورو په اړیکې باندې خبرې وکړي که چېرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي د لوجه یا د استورو پیژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي په زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیاد کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استورې د یونان پخوانی استورې د اروپایي د عراق پخوانی استورې د چین پخوانی استورې د دوه اساطیرو ګڼې غټې مجموعه چوب شوي د دوی لستل یو د ګټ لري چې د پخوانی سنانو د تخیلات سره مشنو کې ډېر الهامونه ورنخلو او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي د هنر سره مرسته کوي د تلمیحاتو په برخه کې او بل خبره ده چې د اساطیري دوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي او لوی تر ټولو مهمه خبره ده چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپل پس استوره جوړونی لاس پوری کی
ډاکټر صاحب دا استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري څه اړیکه لري
او بالکل د خوبونو او د استورو ترمنځ ډېر یو جالب تشبیهي او ایوارابطه ده خوبونه د یو انسان د فردی غوښتنو، د فردی ارمانونو، د فردی ایدیالونو او د فردی غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټیږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د دې ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور بولو، د تجمع لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استرو ته هم ارواپوهان یا استروپېژندونکي د اجتماع خوب وایي چې په دې کې د ټولې اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیکه ژبه پکې تمثیلیږي او هغو ته تجسم ورکوي.
په دې د ټول بشر مشترک خوب،
بالکل د ټول بشر یا د ټولې ټولنې ښدوو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکه اړیکه لري چې شعر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او استورا هم د ټولې ټولنې ارمانونه، ایډیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیکه بڼه پکې اخلي.
ډیره مننه ډاکټر.